قبل کده مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو یو ساعت خبرونه ز فریبا ظاهر زما د نورو همکارانو په ملتیا درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې د افغانستان جمهور ریاست افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین امامانو له څرګندونو تود هرکلی کړی دی. د سولې ولسی کاروان وایي طالبانو د یو ځانګړي پیغام له لارې د اوربند او سولې په تړاو د دوی او خلکو غوښتنې رد کړي دي. دا او نور خبری راپورونه به په همدې خبرونه کې ووري. خو خبرونه اجمل ان په خبرونو پیلوي.
د افغانستان جمهور ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین د امامانو د څرګندونو هرکلی کړی دی. د غزنی، کندهار او میدان وردګو ولایتونو څخه د وسلوالو طالبانو د بریدونو ریپورټونه ورکړل شوي دي او د امریکا ولسمشر یو حکم لاسلیک کړی چې د یو بل کال لپاره په شمالي کوریا بندیزونه تمدیدوي. د افغانستان جمهور ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین امامانو له څرګندونو هرکلی کړی. د جمهور ریاست د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی وایي افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټولو اسلامي مراجعو واحد دریز مهمه ورزخناک دی. ښاغلی مرتضوی نن ازادۍ رډیو ته ویل هغه لوري چې په افغانستان کې د جګړې پر دوام ټینګار کوي، د افغانستان او نړۍ د دینی عالمانو وروستیو فتواګانو چې د دې جګړې پر ناروغوالي په کې ټینګار کړی لپاره کوم ځواب نه لري، نو خدای چې له جګړې لاس واخلي. په ورته وخت کې د افغان علماو شورا وایي د حرمین شریفین امامانو څرګندونې د افغان علماو هغه فتوا ته قوت ورکوي چې په وروستیو کې د جګړې په اړه ورکړي. په مکه معظم کې د مسجد الحرام امام شیخ عبدالرحمن د جمعې په خطبه کې د افغان سولې لپاره دعا وکړه او د جګړې پر بندېدو او د افغانانو ترمنځ پر یووالي او سولې ټینګار وکړ. خو په عین حال کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې د مرګ ژوبلې خبرونه راغلي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د نښتو پر مهال یو افغان سرتیری او 12 طالبان وژل شوي او درې افغان سرتیری او 4 طالبان ټپیان شوي. د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادۍ رډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه ډله ییز بریدونه تیره شپه د دې ولایت د خواجه عمري، قرباغ، مقر، اندړ، زنخان ولسوالۍ او مرکز اړوند نورو یو شمیر سیمو کې پر امنیتي پوستو کړی. نوموړی وایي د وژل شوو طالبانو دوه جسدونه د جګړې پر ډګر پاتې دي. اخوا د کندهار چارواکي بیا وایي چې 12 وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولی. په جنوب کې د ملي اردو د 215 متل قلي اردو لوکمندانۍ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د وسلوالو ته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د شاغونډۍ په سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو په دفاعي غبرګون کې مرګ ژوبل وه. وخت سرچینه وایي وسلوالو په سیمه کې د ملي اردو پر ځواکونو برید کړی چې د هغوی په دفاعي عکس العمل کې 8 وسلوال وژل شوي او 14 نور یې ټپیان دي. خبر پاڼه کې د ملي اردو د ځواکونو د تلفاتو یادونه نه ده شوې او نه هم تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه کومه تبصره کړې. له کندهار نه په یو بل ریپورټ کې ویل شوی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې به می چاودنې څلورو کسانو ته مرګ ژوبل اړولی. پیښنن 2 بجې د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې رامنځته شوه. د کندهار د والي ویان داوت احمدي په وینا چسپکی ماین په یو شخصي موټر کې ځای شوی وو او د موټر د وینځلو پر مهال چاودنه وکړه چې د موټر وینځنې یو کارګر وژلې او درې نور ټپیان کړي دي. نن د چنګاښ دویمه نیټه د کونډو نړیواله ورځ ده. په یو نوي ریپورټ کې راغلی چې په افغانستان کې په هرو 15 ښځو کې یوې خپل خاوند له لاسه ورکړی او په ځوانۍ کې کونډه شوې ده. په افغانستان کې د کونډو د زیاتېدو اصلي علت جګړې یادې شوې. څېړونکي وایي په ټوله نړۍ کې جګړې او شخړې د کونډو د زیاتېدو باعث شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو حکم لاسلیک کړی چې د یو بل کال لپاره پر شمالي کوریا بندیزونه تمدیدوي. د دې تمدید علت د شمالي کوریا اتمي وسلو غیر عادي ګواښ بل شوی دی. ولسمشر ټرمپ د جون په 23مه نیټه هغه بندیزونه غځولي چې په اصل کې په 2008 میلادي کال کې پر شمالي کوریا لګول شوي وو. نوموړي دا اقدام یوازې څو ورځې وروسته له هغې کړی چې پر خپل ټویټر یې ولیکل نور د شمالي کوریا لخوا اتمي ګواښ وجود نه لري. ولسمشر ټرمپ د جون په 12مه نیټه په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تاریخ کتنه وکړه چې هدف یې د کوریا په ټاپو وزمکی د ترنګل تیارا کمول وو. له دې سرمشریزي وروسته ولسمشر ټرمپ ویلي وو پر شمالي کوریا به بندیزونه تر هغه دوام وکړي څو چې په دې هیواد کې اټومي بيوستي کېدو په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه وکړي. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتو روسیې ته خبرداري ورکړې چې خپل متحد سوریایي ځواکونه دي د سوریې په جنوب لویدیځ کې په هغه سیمه کې لبریدون راوګرځوي چې تیر کال د خوندي سیمې په توګه پیژندل شوی و. دا خبرداري ورسلاغ ورکول کېږي چې په دې سیمه کې د اغیانو خلاف د سوریې د حکومتي ځواکونو د بریدونو د زیاتېدو رپورټونه خپاره شول. د جګړې څارونکي او د اغیانو سرچینې وایي چې دا جون په 22مه نیټه د سوریې حکومتي ځواکونو په خوندې سیمه کې د مخالفانو پر اهدافو بیرلی بمونه غورځولي. دوی د بریدونه د امریکا د هغه پرلپسې خبرداریو سربېره کوي چې په سیمه کې د اوربند عمل کېدو لپاره یې ورکړی دي او ویلي دي چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ پر اوربند شوی توافق دی عملي شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازینې کې هلي ویلي د سوریې پوز پر لپسې په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمول له توافق سرغړاوی کوي او د دوی بمباری له دې خوندي سیمې څخه تر 1000 زیات ملکیان تیښتې ته اړ کړي دي. نوموړي ویلي د سوریې په جنوب لویدیځ کې له اوربند څخه د سوریې د پوز سرغړاوی باید پای ته ورسیږي او روسیه باید په دې برخه کې خپل رول ترسره کړي. دا یو خبر.
خبرونه مولا زادې رادیو اوریدل. د افغانستان جمهور ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین امامان الله څرګندونو هرکلی کوي. د جمهور ریاست ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی:
کسایی که اصرار بر جنگ دارند در برابر فتوای علما، فتوای علمای افغانستان، علمایی که در اندونزی بودند، علمای عربستان، تمام علمای کدام پاسخ روشن دارند؟ آیا میتونن همه فتواها را رد کنن یا نه؟
په همدې اړه یو تحلیلي مرکه هم اوریدلی سي. بلخو د سولې ولسی کاروان وایي طالبانو د یو ځانګړي پیغام له لارې د اوربند او سولې په تړاو د دوی او خلکو غوښتنې رد کړې دي. د هلمند تر کابل پورې د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست:
یعنی په ټولیزه توګه که وایم د دوی هغه زړې خبرې دي، د دوی په خبرو کې نوې خبره نشته. دا چې دوی ولس پر مخ ووهل او دا چې دوی د ولس دلی پیکا کړې فکر نه کوم چې لومړی ځل دي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې پر شمالي کوریا لګول سوي بندیزونه د یو بل کال لپاره تمدیدېږي. او په دوهمه نیمه کې دوی ونیزې خبرونې لرو: حقیقت څه دی او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه را سره واوري. سمشخله از د ریډیوري ورسو د خبرونی لمړني مطلب ته: د افغانستان جمهور ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین امامانو له څرګندونو هرکلی کړی. د جمهور ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ټولو اسلامي مراجعو واحد دریځ مهم او ارزښتناک دی. په ورته وخت کې د افغان علماو شورا وایي د حرمین شریفین امامانو څرګندونې د افغان علماو هغه فتوا ته قوت ورکوي چې په وروستیو کې د جګړې په اړه ورکړې ده. محمد حدیث پردیس راپور کوي:
د افغانستان جمهوریت ریاست وی د افغان جګړې په اړه د نړۍ د دینی عالمانو واحد دریز دغه جګړې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوسته. د جمهوریت ریاست د وین مرسیال شاه حسین مرتضوی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال مخالفین باید د دینی عالمانو غوښتنو ته په درناوی له جګړې لاس واخلي.
آیا واقعا کسایی که اصرار بر جنگ دارند
دا وی هغوی چې په جګړې ټینګار کوي او جګړې د بدیل لارې په توګه غوړه کړي کولای شي چې د افغانستان، انډونیزیا او یا هم د سعودي علماو فتوا رد کړي چې مطمئن اند کار نشي کولای، نو باید د سولې لار غوړه کړي.
بهتر است که داسې جنگ بردارن و مو رسول د پښ بگیرن.
دا په داسې حال کې چې 13 ورځې د اسلام د دوه استرو جمعهتونو حرمین او شریفین امامانو د جمعې د لمانځه په خطبه کې په افغانستان کې جګړه ناروا او بللو پر سولې ټینګار وکړ. دا په 13 کلونو کې لومړی ځل دی چې په مسجد الحرام او مسجد النبوي کې د جمعې د خطبه پر مهال د افغانستان او افغانانو لپاره د سولې دعا کیږي. په مکه مکرمه کې د مسجد الحرام امام شیخ عبدالرحمن سودیس ویلي چې افغانستان کې د 14 بمباریو، بریدونو او نور ورته پیښو قربانیان هم وګړي دي. د خغلی سودیس په خبره په افغانستان کې د جګړې د درېدو لپاره سمدلاسه اوربند سیاسي خبرې او روغه جوړه تر ټولو افضل جهاد دی. شاوخوا درې اونۍ وړاندې زرګونو افغان دیني عالمانو هم په کابل کې د روان جنگ په اړه فتوا ورکړه او جګړه یې ناروا وبلله. په ورته وخت کې د کابل د علماو شورا مشر عبدالبصیر حقانی وایي د افغان جګړې په اړه له اوږده ځنډ وروسته د مسجد الحرام او مسجد النبوي د امامانو څرګندونې د افغانانو لپاره خزیره دی. د نوموړي په بابا برابر د جګړې خېل خواوی کولای شي په یادو مقدسو ځایونو کې خپل اختلافات د خبرو لارې حل کړي.
انا کبی دوړو امامانو پرون د جمعې خطبه خاص د افغانستان د جنگ خاطر کړي وا او د دولت مخالفین او دولت دواړي ته بلنه ورکړه چې راسي په خانه کعبه کې او چې ټول مسلمانانو قبله ده دلته خپل فیصله وکړي. امید دی چې روانه جګړه باندې د لوی تاثیر کې ځکه اخرین حد د مسلمانانو چې هغه حرمین شریفین دي.
د خاغلی حقانی په خبره د سعودي علما باید نور د افغان جګړې په اړه بے تفاوته پاتې نشي او د جګړې په خکیل خو فشار راوړي چې د خبرو می سکینی. د دا پداسې حال کې د ټاکل شوې د روانې سرطان میاشتې په وروستیو کې په سعودي عربستان کې د افغان جګړې په اړه د دینی عالمانو یو لوی ناست تر سره شي چې افغان حکومت وار لمخه د دغې ناستې په اړه خوشبینی ښودلې.
دوستانو په دې اړه مو د افغانستان د جمهور ریاست خبرګون واوریدی. په همدې حال کې د سولې علي شورا وایي چې د افغان جګړې په اړه د حرمین شریفین امامانو څرګندونې د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سولې د علي شورا له غړي ملالی شینواري سره مرکه کړې چې نوموړي په سر کې د حرمین شریفین امامانو وروستي څرګندونو د اغیز په اړه غږیږي.
زما د اند دا لومړی ځل دی چې د کابې امام د افغانستان د جګړې اړوند مشخص خبرې کړې دي او په ځانګړې توګه له دواړو اړخونو څخه د اوربند غوښتنه کړې ده. زما د نظره دا یو تر ټولو مثبت ګام دی ځکه ټول مسلمانان هماغې کابې ته چې د اریکابي امام پرون په خطبه کې ویل چې د افغانستان جګړه کې عام وګړي وژل کیږي نو دا جګړه باید پای ته ورسیږي. د دې د کابل دا یو ډیر مهم ګام دی ګڼم. ک چیرې زمون د جګړې دواړه اړخونه وکتل شي او د جګړې اگر رښتیا هغه اصلی قربانیان شمیره وکتل شي شاید دا برختیای چې یا زیاتره برخه یا 95% د دې جګړې قربانیان عام خلک دي.
تلفات په اړه کې ویلي پښتنه درمه سکیږي چې ولی په تیر ول سکلونو کې دا ول زل لپاره د نبوي مسجد او همدارس د مسجد الحرام امامان دوی د افغان جګړې په اړه څرګندونه کوي. اوس وضعیت ستاسو نظر څه ډول تغیرات راغلي چې حتی دوی د افغان جګړې په اړه څرګندونه کوي او دواړه لوري هڅوي چې د خبرو لارې خپل ستونزې حل کړي؟
زمالاند د سولې ډیپلوماسۍ کار ورکړی دی او دولت هڅو او ښه نیت نړیوال هم دې ته هڅولی دي چې په افغانستان کې سولې ته غاړه کیږي.
خو څومره مطمئنه هستی چې دغه حادثه چې شوې دي او یا کیږي بلاخره طالبان چې د جګړې اړخ ده او دوی به دې ته حاضر کی یا حداقل د دوی قناعت به ترلاسه شي چې خبرو ته حاضر شي؟
کله چې د یو جګړه مار یا هغه څوک چې جګړې کا یا جنګیالو یو تر شا اغه مادي سپورت نووسی نړیوال سپورت نووسی یا غسیمای سپورت نووسی زه فکر کوم چې هیڅوک به د دې قادر نه چې دا جګړه مخته وځي.
د افغانستان د سولې د علي شورا غړي ملالی شینواره و.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ خلاصه د ریډیو ری خبره د سولې ده. د سولې ولسی کاروان وایي طالبانو د یو ځنګړي پیغام لاري د اوربند او سولې پټړاو د دوی او خلکو غوښتنې رد کړې دي. دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي ریډیو ته ول دا د ولست د غوښتنو پر مخ یو درون گذار دی. خو په خبره دوی به سولې ته رسیدو لپاره خپل هڅې ونه تروي. یوسف خان زتران د موضوع په اړه تفصیل راکوي.
د سولې لپاره د ولسی حرکت غړي وای چې لدرې ورځنی ضرب الاجل په پر کېدو سره وسلوالو طالبانو د سولې او اوربند په تړاو د ولس غوښتنې رد کړې دي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولس د غوښتنو او د حکومت لخوا د دوی د وړاندیزونو تر منل کېدو وروسته له وسلوالو طالبانو هم دا هیله کېده چې خپل دریځ به نرم کړي. خو دی وایي طالبانو دوی ته په استول شوي خصوصي پیغام کې په خپل پخواني دریځ چې هغه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل دي ټینګار کړی دی.
ولس طالبان درې ورځې وخت ورکړی و چې هغوی د افغان حکومت د اوربند جواب ورکړي او همدغسې د اوربند پرېکړه وکړي لکه څنګه چې افغان حکومت کړې ده. له بده مرغه درې ورځې وروسته مو له هغوی څخه په خصوصي توګه پیغام ترلاسه کړ. هغه پیغام هم منفي پیغام دی. یعنې په ټولیزه توګه که ووایم د دوی هغه زړې خبرې دي، د دوی په خبرو کې نوې خبره نشته. دا چې دوی ولس پر مخ ووهل او دا چې دوی د ولس هیلې پیکه کړې دا فکر نه کوم چې لومړی ځل دی په وار وار ولسونو له دوی څخه غوښتنه کړې وه.
ښاغلی وطن دوست وایي د طالبانو دریځ که څه هم خواشینی کړي خو د سولې لپاره ولسي حرکت به خپلې هڅې جاري وساتي. دوی وایي دواړو خواوو ته جګړه استخباراتي شوې نو ځکه سبا د پاکستان، ایران، امریکا، روسیې سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر پر وړاندې په دې هدف د تعسون خیمې دروي چې په افغانستان کې له لاسوهنو لاس واخلي. وسلوالو طالبانو د سولې د ولسي حرکت د غوښتنو او ضرب الاجل د پوره کېدو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د سولې ولسي کاروانونه وړاندې له هلمند کابل ته د سولې له پیغام سره پلی راغی او اوس یې په کابل کې شمیر په ډیرېدو دی. له دې سره له پېښور نه د افغان کډوالو یوه ډله د سولې له شعارونو سره کابل ته را روانه ده چې دا مهال له لغمانه تیریږي. د دغو حرکتونو تر څنګ په پکتیکا، لښکرګاه، کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې هم خلکو د غونډو او جرګو له لارې د سولې لپاره هڅې ګړندې کړي دي. د سیاسي چارو څېړونکی شهزاده مسعود د سولې لپاره وروستي حرکتونه او هڅې بېسارې بولي. وایي چې دا باید لا ملي او پراخې شي. دی وایي کال له بیا بیا ټینګار سره هم په جګړه کې ښکېل هر یو اړخ د ولس، جرګو او خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي له زوال سره به مخ شي.
اوس په کار دا ده چې دولت او د دولت مخالفین د افغانستان ملت ته موقع ورکړي او دواړه خواوې باید د افغانستان د ملت د ارادې باید احترام وکړي. نور چې څوک په جنګ باندې تاکید کوي او جنګ د حل لاره بولي هغه به خامخا بیا د ملت په منځ کې په انزوا کې راځي. د بین الافغاني خبرو دپاره د لاره واره کې خپلې مشروع غوښتنې چې دي هغه د ملت سره شریک او بالاخره ملت دی چې تصمیم بنیسي.
د سولې د ولسي حرکت او خلکو غوښتنو ته د نه ویلو سره سره د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو لخوا د سولې د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره ځینې نښې نښانې لیدل کیږي.
و امریدل چې د سولې ولسی کاروان وایي چې طالبانو د یو ځانګړي پیغام لري د اوربند اصول په تړاو د دوی او خلکو غوښتنې رد کړې دي. بلخوا د افغانستان ولسی جرګه وایي د سولې د پروسې په اړه ابهامات شته او د مسلې د جرګې غړي اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د سولې عالي شورا باید د سولې د پروسې تیاره اړخونه د ولس استازو ته روښانه کړي. خو د سولې عالي شورا بیا وایي چې د سولې د پروسې په اړه هیڅ ډول ابهامات نسته او هر څه روښانه دي. محمد حدیث پردیس راپور کوي.
که څه هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې ډیری بحثونه د سولې په اړه متمرکز دي خو ولسي جرګوي د سولې پروسه تیاره او مبهم اړخونه هم لري. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وایي د سولې پروسه باید واضح وي او په دې برخه کې پرمختګونه له ولس او د هغوی له استازو سره شریک شي. ښاغلی ابراهیمی د ولسي جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او په دې تړاو باید هر څه ښکاره وي.
صلح یک ضرورت اساسی مردم افغانستان میدانید.
دوی مونږ سوله د افغانستان د خلکو یو اساسی ضرورت بولو خو په عین حال کې هغه سوله چې پروسه ګونګوي او جزئیات خلکو ته نوې معلوم قطعی نشو منلی. مونږ به د سولې د عالي شورا مسولین د جرګې یوې غونډې ته راوغواړو او دا به ترې وپوښتو چې سوله په کوم حالت کې ده.
از اونا پرسان بکنیم کې سوله در کدام حالت قرار داره.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې لپاره هڅې زیاتې شوي. اوان ولسمشر غنی ویلي چې په هر ځای کې که د طالبانو مشر وغواړي دی حاضر دی چې د سولې خبرې ورسره وکړي. له بلې خوا د پکتیا ولایت سیمه ییزو چارواکو هم ویلي هڅه کیږي چې دغه ولایت د سولې د خبرو لپاره د امن د سیمې په توګه اعلان شي. د پکتیا قومي مشر جنت ګل منګل ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دغه ولایت د ولسوالیو د قومي مشرانو ترمنځ خبرې پیل شوې دي. د پکتیا مرسیال والی عبدالولی صحیح هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې تړاو خوشبيني شته، خو په خبره دا په دې معنی نه ده چې دغه ولایت به طالبانو ته سپارل کیږي. خو د سولې د عالی شورا وین سید احسان طاهری بیا وایي چې طالبانو ته تا د سولې د خبرو په وړاندیز کې د منسي مود رامنځته کېدو په اړه څه نشته. نوموړی دغه شان وایي چې د سولې د پروسې په اړه هیڅ ډول ابهامات نشته او هر څه روښانه دي. دی وایي که د سولې موضوع ګونګه وای نو خلک به له موږ سره هم غږی نه وای. کله چې د افغانستان ټول خلک او په بیلابیلو سیمو کې د سولې په اړه غږونه پورته کوي، دا ښیي چې خلک له دغې پروسې ملاتړ کوي. د سولې په اړه چې هر ګام اخیستل کیږي، د رسنیو له لارې له ولس سره شریکیږي. په دې اړه به خلک پریکړه کوي او موږ به د هغوی د پریکړو پر اساس عمل کوو. د ولسي جرګې غړو تېره اونۍ هم د سولې په اړه ځینې بحثونه مطرح کړي وو او پریکړه یې کړې وه چې په دې اړه به یوه طرحه د سولې عالي شورا او حکومت ته وسپاري. که څه هم په دې وروستیو کې د اوربند او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه هیلې زیاتې شوې، خو په ورته وخت کې په دغه پروسه کې د عدالت او دقت په پام کې نیولو هم ټینګار کیږي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
په افغانستان کې د اولمپیک نړیوال ورځ د سولې او یووالي په نوم ولمانځل شو. د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې رئیس حافظ ولی رحیمی په کابل کې په دې اړه جوړ شوی مراسمو ته وویل چې د ورزش مسؤلین او لوبغاړي دي د ورزش د ودې ترڅنګ په هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګښت لپاره هم هڅې وکړي. محمد وصل وصال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او افغان لوبغاړو د اولمپیک نړیوال ورځ په بیلابیلو لوبو او ځانګړو نندارو سره ونمانځله او په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت هیله وکړه. د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې رئیس حافظ ولی رحیمی په کابل کې په ډېرو جوړو شوو مراسمو کې له افغان لوبغاړو غوښتل چې د ورزش له لارې د خلک سولې او یووالي ته راوبولي. دی وایي زه د هیواد له ټولو ورزشکارانو هیله لرم چې د ورزش د ودې ترڅنګ د سولې لپاره هم په هیواد کې کار وکړي. سو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې نړیوال شعار چې سوله، یووالی او د ټولنې د ټولو وګړو ترمنځ برابري ده هغه پلی کړو. خاغلی رحیمی دا شنویل چې د افغانستان ورزش اوس مخ پر ودی روان دی او افغان لوبغاړي په نړیوالو میدانونو کې د هیواد نوم ځلوي. د اولمپیک د مشر پر سر له دوه کلونو ناندریو له پای ته رسېدو وروسته د لومړی ځل دی چې د ټولو ورزشي فدراسیونونو مسؤلین او لوبغاړي تر یو چتر لاندې راټولیږي او د اولمپیک نړیواله ورځ نمانځي. په دغو مراسمو کې د افغانستان د شاوخوا 500 ورزشي رشتو نه سلګونو افغان لوبغاړو او د ورزشي بنسټونو مسؤلینو ګډون کړی و. خو له دې ټولو سره سره د یو شمېر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین شکایت کوي چې د اولمپیک ملي کمیټې او حکومت لخوا ورته لازمه پاملرنه نه کیږي. په هوا کې الوتنه یا هوا بازی یو له هغو لوبو نه ده چې د مسؤلینو او لوبغاړو په خبره په تیرو اوو کلونو کې د اولمپیک ملي کمیټې او حکومت لخوا ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د دغې لوبې یو تن لوبغاړی عزیز الله ارمانی وایي که د اولمپیک ملي کمیټې او حکومت لخوا ورته زمینه مساعده شي، نو په نړیوالو سیالیو کې به د افغانستان نوم وځلوي.
موږ په دې اوو کاله کې خپل شخصي امکانات نه ګټه واخیستل، تر اوسه موږ ته هیڅ مرسته هیڅ ځای نه ده شوې. موږ هیله لرو حکومت موږ ته مرسته وکړي او ملي اولمپیک موږ سره مرسته وکړي. موږ وتوانو چې د افغانستان له ادرس له خانه او نور مملکتونو ته بهرني ملکونو ته سیالي کې برخه واخلو.
ښاغلی ارمانی وایي د دغه ورزش له لارې غواړي افغانستان او نړۍ ته د سولې پیغام ورسوي او خلک سولې ته راوبولي. په ورته وخت کې د افغانستان د کبډي فدراسیون رئیس فردین جی چې په دغه مراسمو کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته ویل چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال د اولمپیک نړیوالې ورځې په نمانځنه کې یو توپیر دا دی چې ټول لوبغاړي او ورزشي فدراسیونونه تر یو چتر لاندې دغه ورځ نمانځي.
میدانن مشکلات بود سالای متمادی
دی وای پاتی رو کلونو کې کسه هم د موازی اولمپیک او فدراسیونو په برخه کې ستونزې وي، خو بیا هم د غورز هر کال منزل کېدله او سکل هم ون منزل شو. اوس شته ستونزې تر ډیره هواري شوي او زموږ ورزش مخ پر ودی روان دی او موخه لرو چې په هیواد کې سوله ټینګ شي او ټول لوبغاړي تر یو چتر لاندې ژوند وکړي
او بین ورشکارام هم دیگر پذیری زیر یک چتر زندگی وکړي.
د اولمپیک نړیوال ورځ له 1994 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د جون په درویشتمه نیټه د سولې، یووالي او برابرۍ په نوم نمانځل کیږي. دغه ورځ په افغانستان کې له 1988 کال راهیسې نمانځل کیږي چې ځینې وخت د جنگ جګړو له امله دغه ورځ نه ده نمانځل شوی او ځنډ پکې راغلی. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
اوس مې نړیوال مطلب د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه فرمان لاسلیک کړ چې لمخې پر شمالي کوریا لګول سوی بندیزونه د یو بل کال لپاره تمدیدېږي. سلیم محمد صالح د موضوع تعقیب کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه بندیزونه چې په اصل کې په 2008 میلادي کال کې پر شمالي کوریا لګول سوی به نن شنبه تمدید کړل. خو ولسمشر ټرمپ څو ورځې مخکې په ټویټر کې لیکلي و چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له اړخه نړۍ ته کوم خطر نه دی پېښ. ظاهراً د ولسمشر ډونالد ټرمپ اوسنی اجرایوي فرمان د هغې د ادعا تر سیوري لاندې راولي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام خطر یې کم اهمیته ښوولی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یوولس ورځې مخکې په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جنګ اون سره د تاریخي سرمشریزي پر مهال چې هدف یې په کوریا ټاپو وزمه کې د کړکیچ کمول و وکتل. ښاغلی ټرمپ تر هغې سرمشریزي وروسته ویلي وه که له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو پروسه پیل نه سي پر شمالي کوریا لګول سوي بندیزونه به پر خپل حال پاتې وي. د ولسمشر ټرمپ په اجرایوي فرمان کې ویل سوي د امریکا ملي امنیت، بهرنۍ پالیسۍ او اقتصاد ته د غیر معمولي او فوق العاده ګواښ پېښولو له کبله د شمالي کوریا اقدامات او پالیسۍ ادامه لري. د امریکا دفاع وزارت نن شنبه له جنوبي کوریا سره تر نامعلومې مودې د ګډو پوځي تمریناتو د ځنډولو اعلان وکړ. په دې اړه یې مشخصا معلومات نه دي ورکړي. البته دا هغه ژمنه ده چې په سنګاپور کې ولسمشر ټرمپ له کیم جونګ اون سره د کتنې پر مهال کړې وه. ولسمشر ټرمپ دغه تمرینات جنګي لوبې بللې وې او د شمالي کوریا د څرګندونې تایید کړې وې چې ګواکې دغه پوځي تطبیقات پاروونکي دي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د امریکا او جنوبي کوریا دغه پوځي تمرینات چې د ازادۍ د ساتونکو نوم ورکول سوی شای په اگست میاشت کې وسی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آیا په هیده یو فراری موټر ساشکل په بیساری به لیلام ته شودل کیږي؟ نور بل اسمت روان خبرو.
یو فراری موټر چې ټاکل شوی د لیلام ته وړاندې شي شای په دومره به یو پلورل شي چې تر دې وړاندې په لیلامونو کې ساره نه دی لیدل شوی. د 1928 میلادي کال 250 جی ټی او فراری موټر به د اټکل له مخې په 15 میلیون ډالر لیلام شي. دا موټر به چې د سشکال په اگست کې لیلام ته وړاندې کیږي تر ټولو قیمتي موټر وي چې عامو خلکو ته د لیلام لپاره وړاندې کیږي. دا موټر په ایټالیا کې جوړ شوی خو د امریکا په کالیفورنیا کې د اگست له 23 تر 25 پورې لیلام ته وړاندې کیږي. د فراری موټر په 1928 میلادي کال د ایټالیا د موټر ځغاستې اتلولي ګټلې وه. وروسته هم د دغه موټر لومړی خاوند په 9 سیالیو کې پرې لومړی مقام خپل کړی دی. په 2000 میلادي کال د موټرو امریکایي کلکسونر او د نیمریکس سافټویر شرکت رئیس ډاکټر ګریچ وایټن واخیست. تر دې وړاندې تر ټولو په لوړه بیه یو فراری په 2014 میلادي کال په 8.5 میلیونه او 1 لک ډالر لیلام شوی و. دا هم فراری موټر و چې هغه هم د 1928 میلادي کال 250 جی ټی او ماډل و.
ستاسو له پیغامونو
مجاهد محمد افضل جهادوال د کوریت د یو لسوالی مربوطه دغه پیغام سب سوم چې د سولې په باره کې مونږ ټول د افغانستان ټول وګړي او ټول ملت په همدغه یو اواز د سولې اواز پورته کوو او غواړو د هغه مخالفې ډلو نه چې د هغه هم د سولې اواز پورته کړي او نور د جنګ جګړه نو مونږ ته د شرم او د بربادۍ خبرو ده. باید په سوله کې ګټه او آبادي د وروره او اخر پیغام مې دا دی چې هر څه سوله نه غواړي هغه سره به زمونږ د قیامت ورځې پورې جهادی مبارزه ده. کسور مجاهدی هغه خو مجاهد جهاد او مجاهد خو د الله تعالی نوم دی. د الله تعالی نوم چې څنګه قبلی هغه نوم دی جنگ والا دی. جنگ سره باید جنگ جواب جنگ دی. کوم زه کندهار ولایت د امان ولسوالۍ څخه خبر کوم. امان الله جان، ما دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ د افغانستان سوله پر مخ ولاړه شي. خدای پاک نور ټپیک هم ورکړي دواړو دولو ته چې څوک د نور د خپل هېواد راته ویجاړ نه کړي او د پاکستاني اتباعو ته خو همدغه خواهش دي چې زموږ په دوستۍ کې چې وروسته رانږدې شوي دي دا نس دولس کاله داسې نو پېښه شوي لکه ساشخوان په کوچني اخر کې چې نور دېرش په سوله کې ګوتې ونه وهي نور موږ سره پرېږدي
دواری خواهی بموجی و رکم سو و سلام و احترام.
دوستانو د یو شمیر امو افغانانو نظرونه مو اوریدل چې د اساتی رادیو ته راستولې وو او دیم د سولې په اړه خپل نظرونه وړاندیزونه درلود. البته دا د اساتی رادیو رسمي نظر دی، نظر نه دی، خپل د دوی نظر څرګندوي. د اساتی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې پرمنځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 څپه اوریدلای شي. د غرض زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه او هم تکرار او د غرض راپورونه او مقالې او تحلیلونه کولای سي د ازادي رادیو پر وپاړه ولولي پته مو د ازادي رادیو .com. څلور بجې او دیرش دقیقې سوې. یو ځل بیا لاجملان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین د امامانو د څرګندونو هرکلی کوي. د جمهور ریاست د ویان رسیال شاه حسین مرتضوي وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ټولو اسلامي مراجعو واحد دریس مهم او ارزښتناک دی. د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې د نښتو پر مهال یو افغان سرتیری او یولس وسلوال طالبان وژل شوي او درې افغان سرتیری او څلور وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. لا کندهار نن په ورکړل شو ریپورتونو کې د چارواکو له قوله ویل شوې دي چې دوی په دفاعي عملیاتو کې 22 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. همدارنګه دغلته په یو شخصي موټر کې د چسپکی ماین چاودنه د یو موټر وینځون کې د وژنې او د درې نورو د ټپي کېدو سبب شوې. د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته خبرداري ورکړه چې خپل متحد سوریایي ځواکونه دي د سوریې په جنوب لویدیځ کې په هغه سیمه کې لبریدونه راوګرځوي چې تیر کال د خوندي سیمې په توګه پرې توافق شوی و. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن یو حکم لاسلیک کړی دی چې د یو بل کال لپاره پر شمالي کوریا بندیزونه تمدیدوي. د دې تمدید علت د شمالي کوریا د اټومي وسلو د غیر عادي ګواښ بلل شوی.
مننه کوم اجملان. ناجیه صاحبې به سپورتي خبرونه وړاندې کړي او ورپسې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او بل د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه
د سپورت ورځنۍ هنداره
په افغانستان کې د اولمپیک نړیواله ورځ د سولې او یووالي په نوم ونمانځل شوه. د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې رئیس حفیظ ولی رحیمی په کابل کې په دې اړه جوړ شویو مراسمو ته وویل چې د ورزش مسؤلین او لوبغاړي د ورزش د ودې ترڅنګ په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره هم هلې ځلې وکړي. نوموړي وویل د افغانستان ورزش مخ پر ودې دی او روان کال دوی هڅه کوي چې د نجونو ورزش ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي. د جوزجان د بدني روزنې امیر وایي د روشن فوټبال غوره لیگ سیالیو ته د غوره لوبغاړو د غوروي په هدف سیالي روانې دي. صدیق فایز نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د 1200 ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. نوموړي وویل د غوروي دغه سیالۍ به یو میاشت وخت ونیسي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ د لومړي ځل لپاره و کال مخکې وشو چې تر هغې وروسته اوس هر کال په کابل کې ترسره کیږي. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې نن درې لوبې ترسره کیږي. لومړی لوبه د بلجیم او تونس، دویمه لوبه بیا د سویلی کوریا او مکسیکو، او دریمه لوبه هم د جرمنی او سویډن ترمنځ ترسره کیږي. له دې وړاندې د دغو لوبډلو څخه مکسیکو خپل لوبه 1-0 په وړاندې له جرمنی ګټلې. سویډن بیا سویلی کوریا ته 1-0 ماته ورکړي. بلجیم 3-0 په وړاندې پاناما ته ماته ورکړي او تونس بیا خپل لوبه انګلستان ته بایللې ده. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ د جون د میاشتې په 16 نیټه په روسیه کې پیل شوې دي. په دغه جام کې لوبیدونکي 2 لوبډلې په 2 ګروپونو ویشل شوې چې په هر ګروپ کې 4 لوبډلې شامل دي. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشه. د حقیقت صدې په یو بل ونی زخبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم. د رواني میلادي جون میاشتې شلمه د پناغښتونکو لنډیوالي ورځ سره برابر و. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې میلیونونه وګړي په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ سختې شپې ورځې تیروي. دا چې په نور نړۍ کې څومره افغانان د ژوند شپې ورځې تیروي او څومره هیواد ترستانه شوي دي، او د دې ترڅنګ هیواد د ځوانانو تیښته، د ځوانانو وتل او کډوال کیدل دا څومره ستونزې لري؟ غیر قانوني مهاجرتونه څومره ستونزې پیښولی شي؟ د دې ترڅنګ د لارې ستونزې په همدې مسایلو باندې د حقیقت سره د دې اونۍ په خبرونه کې باس کوو. د افغانستان د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل مو میلمه دی. میاخیل صاحب، پیل لدین کوول خو ډیره زیاته مننه چې راغلی د ازادي راډیو سټوډیو ته. موږ ته مو وخت راکو کور مودن. د جون شلمه د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ ده، او تیر ورځ د جون په 19 په افغانستان کې تاسې په دې اړه پروګرامونه لرل. دغه ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نمانځل کیږي. هر کال د دغې ورځې د نمانځنې په ورځ باندې په غونډه کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او همدارز حکومت بیلابیل ژمنې کوي، خو له بده مرغه چې نه پوره کیږي. سږ کال په دغه غونډه کې کومې ژمنې وشوې او د پوره کېدو دپاره څومره ډاډ موجود دی؟
ډیره مننه. د جون شلمه د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې سره برابره ده، او هر کال دغه ورځ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې لمانځل کیږي. سکاله هم افغانستان کې هم دغه ورځ، البته د جون په شلمه خو نه، د جون په 19 باندې دغه ورځ ون منځل شو. تیر ورځ د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره په ګډه دغه ورځ په کابل کې ون منځل چې په دې کې د یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو استازو ګډون درلودو. یو د افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو یو شمېر سفیرانو، د یونما مشرو او همدارنګه دولتي چارواکي پکې ګډون درلود. په دغه ناسته کې بیلابیل ژمنې وشوې. مشخصا کوو د یونما مشر یا ماماتو ویل چې منګه د افغان کډوالو د راستنیدنې او د دوی د مجدد ادغام په برخه کې له افغان حکومت سره خپل ملاتړ او مرستو ته دوام ورکوو. د دې ترڅنګ د اروپایي ټولنې سفیر په کابل کې هم ژمنه وکړه چې منګه د راستنیدنې له پروسې سره مرسته کوو، چې هغه ویل چې 200 میلیونه ډالر په دې برخه کې مرسته شوې. د دې ترڅنګ یو شمېر نورې ژمنې هم وشوې. نو د اوس لپاره د حکومت لومړیتوب دا دی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو رسنولو ته زمينه برابر کړي. له همدې عمله دغه ژمنې چې شوې مونږ هیله من یو چې مونږ وشو کولای چې د خپلو دغه نړیوالو همکارانو په مرستې باندې د افغان کډوالو د رسنولو لارې چارې برابرې کړو، او دلته ورته د ژوند اسانتیاوې برابرې شي، همغه بشري خدمات به ته وړاندې شي، او همغه انکشافي پروګرامونه چې د دوی د سرپناه
خبرې چې تاسو کوي مخیل صاحب، چې مرسته وشو، محاسبه وشي چې په سمه توګه باندې ولګول شي. دا خبرې تقریبا له تیرو څو کلونو را پدی خو کېږي، خو بیا هم نه د غیر قانوني مهاجرتونو په شمیر کې کمواله راغی، او نه هم په کور دننه کډوالو ته غډول رسیدنه وشو چې څنګه پکار.
ګوره، د غیر قانوني کډوالۍ کچه راټیټه شوې تر پخوا. د پخوا په پرتله باندې 2015 او 2016 کلونو کې نږدې 200,000 تنه زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته پناه یوړل، او هلته یې د پناه غوښتنه وکړه. په 2018 او 2019 کلونو کې په دغې کچې کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. په 2018 کال کې شاوخوا 650,000 څخه ډیر زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. په داسې حال کې چې په 2016 کال کې 188,200 تنه افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه. نو اوس هم د کډوالۍ زموږ کډوالۍ جریان لري، دا منو، خو کچه راټیټه شوې.
خو دا دلیل فکر نه کوي چې دا دی چې اروپایي هیوادونو اصلا هغه شرایط سخت کړو.
دقیقا زیاتره هغه بهرني عوامل چې زمنګ د کډوالۍ دغه کچه راټیټه شوه. خو تر څنګ دنه په هیواد کې هم یو شمېر هڅې روانې دي ترسو د ژوند هغه لازم شرایط، کغه د سولې د ټینګښت مسله ده، کغه د کاري زمینو برابرول دي. په دې مسایلو باندې حکومت کار کوي، او د کډوالۍ مسله حکومت حکومت ته لومړیتوب لري او د حکومت په کاري لومړیتوب کې دا ځای لري. له همدې امله یو شمیر لوی جوړښتونه اداري جوړښتونه رامنځته شوي چې خپله جلالت ماب جمهور رئیس او اجرایه رئیس د کډوالې په مسله کې به دخیل دي او له وزارتونو سره په ګډه کار کوي. د کډوالې عالی کمیسون دی چې 15 وزارتونه غړیتوب لري او ولسمشري مشري کوي. د وزیرانو شورا فرعي کمیټه ده چې اجرایه رئیس مشري کوي. همدارنګه یو بله کمیټه جوړه شوې چې په لویه کچه چې په دغو کمیسیونونو کې پالیسیانې جوړیږي د دغو پالیسیو د تطبیق دنده لري. د دې ترڅنګ ګورئ د کډوالو راستنول دا ډیره مهمه مسله ده. حکومت وشو کولای چې د خپل کال رپیل څخه تر اوسه پورې د شاوخوا 2.5 میلیونه تنه افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي. سیده چې هغه سیسمه رسیدنه به ورته نه شوي خو ستوند شته په دغه دواړو گاونډیو هیوادونو کې هم او د افغانانو راستنول د افغانستان سیاسي او امنیتی پرمختګ د لپاره ډیر مهم دی.
دلایل سکه دلې شي تیر ورځ تاسو په دې اړه برنامه درلوده کوم اومده لاملونه په ډاګه شول چې لمخي افغان ځوانان غیر قانوني مهاجرتونو ته مجبوري
زیاتره بحث په دې باندې وکړو چې په 2015 او 2016 کلونو کې زمونږ ډیر شمیر هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل. په هغه وخت کې حکومت هم نوی کار پیل کړی و. ستونزې ډیرې وې د دې ترڅنګ. ناامنی ډیره وه. که څه هم اوس هم ناامنی شته خو په هغه مهال کې هم ناامنی وه. او یو بل عامل دا و چې شاوخوا 400,000 بهرني ځواکونه له خپلو قراردادیانو سره له افغانستان څخه ووتل. د دوی په وتلو سره خلکو خپل کاروبار له لاسه ورکړ. یو شمېر اقتصادي ستونزې هم رامنځته شوې. دا هغه عوامل و چې په هغه مهال کې زموږ ډیرو هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. نو اوس چې دا کچه راټیټه شوې اوس بهرني عوامل لري. دا دي چې په هغه وخت کې البته د پناه اخیستلو شرایط ډیر اسانه وو. په اروپایي هیوادونو کې یو شمیر هیوادونو اعلان وکړ چې موږ افغانانو ته دلته پناه ورکوو. د دې ترڅنګ کاري زمینو برابرول په اروپایي هیوادونو کې یعنی ښه کاروبار او ښه ژوند او دا هغه مسایلو خو وروسته بیا چې زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل بلاره کې هغه سوند چې ولیدې پر پلو محدودیتونه وزا شول. د اروپایي هوادونو هغه قوانين او پالیسيانې بدلون پیدا کړ. په دې برخه کې دغه سیاستونه بدلون وکړ. نو دغه کچا وس راټیټه شو او زموږ هوادوال نزي
پروان 2013 کال کې چې تقریبا شپږ میاشتې 15 میاشتې ډېرې ساسې ارقام سوي چې څومره خلک لري.
امر ارقام معمولا په د کال په پای کې اعلانېږي او دغه امر ارقام موږ له اروپایي کمیسون څخه اخلو. ځکه په افغانستان کې دې ځینې چې موږ کوم هیوادوال په غیر قانوني ډول ځي زمونږه پولو کې یو شمیر ډیره وګده پوله لرو له گاونډیو هیوادونو څخه چې دوی هلته ځي. بیا لغزي اروپایي هیوادونو ته ځي. نو داسې یو اداره نشته چې دوی سب کې او نشي کولای هم ځکه دوی قاچاقي ډول
په ډول سب فکر کوي چې 2013 نه په 2013 کې ارقام ټیټوي.
دغه ډیر تفاوت به ونه لري خو د 2014 او 15 کلونو په پرتله باندې په 2013 کال کې دغه کچره ټیټه شوې. په 2013 کال کې نږدې 15,000 تنه پناه غوښتونکي په مجموع کې له افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته تللي چې په دې کې زه فکر کوم چې په دویمه کټګوري کې افغانان راځي. له سوریه وروسته ډېر پناه غوښتونکي پکې افغانان دي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه بنامنی او بیکاری یو له هغه ستونزونه دي په افغانستان کې چې ځوانان بلاخره مجبورې چې اروپایي هیوادونو ته مخه کې سره لدی چې په دې اوس وخت کې په اروپا کې شرایط هم د پناه غوښتنې سخت شوې دي. لار هم سخته ده خو بیا هم یو ځوان د دې هر څه سره سره مزي. اصلا زما پوښتنه دا ده چې فکر کوي چې مثلا د یو ځوان په کلی کې نام نامنی د بخار کې کار نشته دی. په یو شمیر ولایتونو کې وچکالی ده. حتی ازمکه یې حاصل نه ورکي. یو ځوان ته بل کوم لار پاتې کېدل شي.
زه فکر کوم تخته د حل لار نه ده. ګوري افغانستان چې اوس د بیا رغونې په حال کې ده تر نورو هیوادونو ډیر ځوان نسل او ځوان انرژي ته اړتیا لري. نو په دغو غیر قانوني مهاجرتونو سره افغانستان یو خپل عظیمه مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه. له همدې عمل اوس افغان حکومت پر دې باندې کار کوي ترسو د کډوال هغه عوامل چې د کډوالۍ باعث کیږي هغه عوامل له منځه یوسي. نو د یو ځوان دپاره پکار ده چې زه فکر کوم چې ستونزې شته په افغانستان کې، خو دغه ستونزې به له هغو ستونزو څخه ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې په سمندرونو کې ډوبیږي، زندانی کیږي، وژل کیږي. بالاخره چې دوی هلته ځوی د دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې په ډېر سختۍ سره دوی کولای شي چې هلته پناه واخلي، او یو شمیر بیا چې د پناه اخیستلو شرایط نه پوره کوي سره له دومره ستونزو سره د مالي او ځاني زیانونو سره چې دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي. نو زه فکر کوم چې دوی باید له خپلو خلکو سره له خپل دولت او ملت سره په یو ځای کار وکړي.
خو په داسې حال کې دوی ځوان د پاتې کېدو غوښتنه کوي. دلته چې تقریبا زموږ په سلو کې د 15 چارواکو اولادونه چې دی هغه په بهر کې ژوند کوي، دی ځوان ته څنګه قناعت ورکول کېدی شي؟ شاید هغه غټه یې دا عمده وي چې یعنی حالات دلته خراب دي چې دی چارواکي اولادونه په بهر کې اوسیږي، نو هغه ولې دلته پاتې شي؟
ګوره، د چارواکو د یو شمیر چارواکو اولادونه چې په بهر کې دي هغه په قانوني ډول تللي، او قانوني کډوالي دا د هر انسان حق دی. هر انسان حق لري چې په یو هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي. موږ هم د قانوني کډوالۍ طرفدار یو، نه دا چې د غیر قانوني کډوالۍ. او په غیر قانوني ډول چې څوک ځي، زه فکر کوم هغه له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي. د لارې ستونزې دي، هغه امتیازات چې هلته کوربه هیوادونو کې هغوی ته ورکول کیږي، هغسې لازم امتیازات هم هغوی ته نه ورکول کیږي. نو زه فکر کوم چې که په قانوني ډول ځوانان هڅه وکړي چې په قانوني ډول لاړ شي، که هغه د زده کړو له لارې، که هغه د دې تر څنګ افغان حکومت هم پر دې باندې کار کوي. په دې وروستیو کې یو هوکړه لیک له عربي متحده اماراتو سره لاسلیک شو ترڅو افغانان په قانوني ډول هلته د کار دپاره واستول شي. نو حکومت هم په دې برخه کې مسؤلیت لري، ځوانان هم مسؤلیت لري. حکومت باید هڅه وکړي چې دغه غیر قانوني کډوالي په قانوني کډوالۍ باندې بدله کړي، او قانوني لارې ورته پیدا کړي چې له عربي متحده اماراتو سره هوکړه لیک لاسلیک شوی، له ایران سره موږ په مذاکراتو کې ترسو افغانان په قانوني ډول ایران ته واستول.
هغه د روسي پښتنې په توګه هغه افغانان چې بیرته راستول کیږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د قانوني کډوالۍ کوم شرایط چې دي د پناه غوښتنې هغه نه پوره کوي، هغوی به بیرته راستول کیږي. دا غوی د پاره دلته تاسو کومې برنامه لرئ؟ دا غوی د خژون
په خپل خواخه چې زمونږ کوم هیوادوال اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راځي، یو شمیر هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي. دوی د مجدد ادغام د پروګرامونو په برخه کې دوی سره نقدي او غیر نقدي مرستې کیږي. مثلا که زه مثال داسې در کوم، آلمان له هغه افغانانو سره چې هغوی په داوطلبانه ډول هیواد ته راځي، له هر کس سره د 800 یورو څخه تر 1200 یورو پورې مرسته کوي. البته دغه مرستې د کډوالۍ نړیوال سازمان او د همغه هیواد د یو تفاهم پر اساس باندې کیږي. د دې تر څنګ د هر هیواد هغه د مرستو کچه توپیر لري. دلته هم چې خو بیا هغه افغانان چې په غیر داوطلبانه ډول افغانستان ته استول کیږي، هغوی سره داسې لازم مرستې نه کیږي، ځکه تفاهم داسې دی چې افغانان چې په داوطلبانه ډول راځي هغوی سره ډېرې مرستې.
ډیر زیات مننه.
سلامات
کورو ده.
نیماله څنګه زرا چوي دا سمې باندې سیږي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه
د تاند څنګه درنوریدونکو سلام تدونه په خبرونه کې په دې اړه غږی کوچی ولې نن سبا ځوانان د سری د خایسته کولو لپاره جراحي عملیات کوي
نجونې چې دین زیات توجه لري خپل صورت ته چې په حساب پلاستیکی جراحي کوي
د سری جراحي کول کوم ستونزې لري
سره کې متغیرات راځي او لدې کنه می سخت په کېمانه هم
آیا په دې ډول جراحي سره د انسان سیرت کول کیږي
ورسته اشهم به بيخي هریږي ک اوس دوی د سیو کار وکي د سیو جراحي وکي کده شي چې ورسته به ټول عمر لپاره دوی پخمانه وسی
د تاند څنګه د خبرونه چې همایون هوا جوړ کړي ز مسکه هوته کې وړاندې کوم
دا پوستکی جراحي عملیات د نړۍ په نورو هیوادونو کې لمخ کې تر سره کیدل خو په دې ورستیو کې په افغانستان کې هم یو شمېر ځوانان د خپل ظاهري جوړښت او څیرې د خکولي کولو لپاره د عملیات کوي معمولا هغه ځوانان دغه سي عملیاتو ته زړه ښه کوي چې ل خپل څیرې راضي نه وي او یا هم کومه ظاهري ستونزه ولري په دې ډول عملیاتو کې د مخ د ښایسته کولو ترڅنګ د پوزې سترګو او شونډو غټول یا وړول د ورځو ښکته یا پورته کول او دغه سې د ځینو نورو برخو د ښکلي کولو هڅه کیږي دا چې د دې ډول عملیاتو په اړه افغان ځوانان څه وایي لا دوی اورو
نو مې سمیت اوس مې نه ته دا خپل شخصي کار د خپل جوړ سره جوړ کی یا جای پلاستیکي کوي یا کوم بل ډول ښایسته کوي زه خدایم چې دا خپل شخصي کار
زمانه محمد جواد ر کابل اوسیدون کیما زمانه نظر پلاستیکی جراحی خانه ده او څوک سی پلاستیکی جراحی کوي هغه شاید ورسره کوم مشکل سره مخامخ دي
د کابل اوسیدون کی نوید پپل زای وای د هلکانو په نسبت نجونی خپل خایست ډیر پام کوي او هڅه کوي چې لنور خکلی ښکارا شي په همدې خاطر د چيري د جراحي عملیات هم ډیر دوی کوي
نجونی چې دین زیات علاقه آرایش مور دو شانته کوي نسبت هلکانو ته زیات توجه لري خپل صورت ته چې ښایسته ښکارا شي هلکان هم کوي خو نسبتا کم دي یعنی په حساب ندرت کولای شي چې پیدا کړي دوی په حساب پلاستیکی جراحي کوي ولی نجونی چې زیات توجه لري دوی ته
سمیرا هغه پیغله ده چې خپلې جراحي عملیات کړي خو آیا د لدی عملیات ورسته خولي شوی کنه
بل یو ځل می ته امتحان کړی ده بلې په چیرې کې می تغیرات راځي او لدی کنه می سخت په کې مان هم یم پس می جراحي کړی ده مشکل ده چې د ما پزلو یو خپل می چې باید ورکسي دا جراحي می وکړه خو ورسته له جراحي نه ډیر په کې مان یم یا سنځي ده چې مخ می خو لوی و په اندازه چې ما وکړ چې باید پز می اوسي لږ اندازه نه ډیر ورکای ما ته جوړ کړ چې دا اصلا متدیمنل ورنه او خوشایند د نه دڅې پس مې ورکړې نظر مختمه د تنفسي لحاظ نه هم ستونزې را تر منځ کوي او بل ته مخ د یو رقم کاش نسی جوړ مې چې هغه را ته هیڅ خاطر نه ده او دا کار مې کړی ده په کومه نه دې کنه مې ډیره زیاته اما اول حالت کې چې وای ډیر وکړ
ارواپو استاد شرف الدین اعظمی وای هغه کسان چې فکر کوي خکولی نه دی او باید خپل چهره بدل کړي لا ذهنی په لور روغ نه دی
اول خدای چې موږ یو اختلال لرو دی اختلال بد شکلی په نامه هغه افراد او اشخاص چې احساس کوي چې شکل بد ده دوی په یو ډول اختلال اخته دي یعنی دا افراد او اشخاص سالم نه دي او دوی به کوشش کوي د خپل بدن او خپل غړي او خپل سترګې او پزې او دا غړي په اصطلاح جراحي کې هغه عملیات وکړي دویم کټګوري علت او لامل دي دوی هغه چې دغه ډله او دغه ټیپ خلک معمولا ډیر خودکمبی نه دي یو ډول د حقارت احساس کوي پر نفس اعتماد ټیټ ده او دوی متاسفانه دې ته اړ باسي چې لاړ شي او عملیات وکړي تر سره کړي
ساده حافظي په دې باور ده چې انسان ل خپل طبي حالت سره خخ کاری او د دې حالت د بدلولو حسدین نه کوي
څو د دوستان سره ملګری لارم او د پیژانم د کار کړه خپل سترګې جوړې کړي یا مخې جوړ کړای او اته موږ تشویقایي چې موږ باید سی او کار وکړو مو په ځان کې د سی او کار نه کوات چې خدای موږ تر کړې موږ ښکار راځي د دې لپاره چې اما طبيعي کله نه باید موږ له مایز نه یوسو هر څه خدای را کړی په باندې باید موږ راځي اوسو
نوید پپل زې هم وای کچری دی و انسان په سیره کې کوم غټه ستونزه نه وي نو د دې حڅ دینه کوي چې خبره تر عملیات ورسوي
کچری احیانا د افغان کوم مشکل نشي بعضی نسبتا زیات مشکل چې په صورت کې بیان په وو صورت کې مجبوره کیږي ول غیر دی غو نه نازنه غوړم چې خپل سیره ته تغییر ورکړي
تاند څنګه د شنبه پورز د مزیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلای شي
ولې ځوانان نن سبا د سری جراحي عملیاتو ته تمایل خي یا کوي آیا جراحي عملیات سری خيسته کوي او که څوک له خپل چیری راضی نه وي څنګه ځان ته قناعت ورکولی شي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د پوستکي د ناروغیو له متخصص ډاکټر میوند حبیب سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
ولې نن سبا یو شمیر ځوانان دې ته تمایل ښیي چې دوی باید خپل پوستکی جراحي کړي او خپله څیره بدله کړي؟
اکثرا ځوانان چې موږ ته دلته مراجعه کوي کلینیک ده، دوی خپل ځان ته داسې دلایل لري. ځینو کسان چې داسې خپل د څیره نه داسې راضي نه ده، هغوی داسې ګڼي که زه جراحي وکړم کیدای شي چې ما څیره بیخي بدل شي یا مثلا دا حالت نښې شي. یو تعداد داسې ده چې ځینو اعلانونه او تبلیغات چې ګوري، او یو تعداد رښتیا هم داسې ځینې مشکلات لري یا مخکې کوم ضربه چې خوړلې وي مخې، یا مثلا کوم جلدي مرض یا هغه پوستکی مرض تیر کړی وي لکه دغه سلدانه یا لشمانیا نور امراض چې داسې لږ پوستکی خرابوي. ځینو کسان دغه مراجعه دلیل هم دا ده. حتی موږ ځینو مریضان ده چې ځینې عکسونه ځان سره راولي داسې امکان لري، دوی داسې اورېدلې ده چې جراحي پلاستیک مثلا، یا فلمونه تاسو به کتلي وي چې ځینو کسانان چیرای بدلیږي، یو کس مثلا بل کس جوړیږي، داسې فیس ترانسپلانټ کیږي، هغه فلمو مسله ده. داسې واقعي ژوند کې او واقعي طبابت کې داسې شیان هېڅ امکان نه لري. یو تعداد ده چې هغه تبلیغات چې کیږي مثلا چې دغه شیان ده که داسې جلدي پروسیجر وي یا مثلا جراحي وي، موږ ورته وایو چې داسې تر دغه حد پورې دا تغییرات راولي چې مقصد دونه ډېر توقع چې مثلا ته لرې دونه نه کیږي. که هغوی داسې موافقه درلود بیا هغه پروسیجر ورته اجرا کیږي، که نه درلود بیا ضروري نه ده.
هغه ځوانان چې غواړي د پوستکي د جراحي عملیات وکړي، د دوی باور دا دی چې دوی به له دغه عملیاتو وروسته ښایسته شي. آیا دغه عملیات د دوی ظاهري جوړښت یا څیره ښایسته کولی شي که نه؟
یو مسله هغه اولی خبره وه چې چاچې څیره نورمال ده خو دوی داسې ورنه راضي نه ده، دا حالت نه، دا امکان نه لري. دا امکان نه لري چې دوی مثلا یو جراحي وکړي او دوی داسې وګڼي چې ما څیره به ښایسته شي. دا امکانات ډېر لږ ده. صرف ځینو داسې وړه وړه پروسیجر دي، مثلا ځینو کسان سترګو کې لږ پرسوب لري، دا یو ساده عملیات ده که وکړي کېدای شي تغییرات پکې راشي. یا ځینې کسان پزه یې لږ مشکلات لري، دلته لرو جراګانو شته ده، مثلا پلاستیک جراګانو ده یا د ګوشو ګلو ډاکتران ده، اکثرا د پزه د ځایونو عملیات یې یو کار هم بد نه ده، دونه کېدای شي تر یو حده تغییرات راشي. یو داسې ده چې داسې کلان که دوی وغواړي چې خپل څیره یوازې دا امکان بیا نه لري.
موږ داسې ځینې عکسونه یا ویډیوګانې هم لیدلې دي چې په هغو کې ځینو هغو کسانو چې جراحي عملیات کړي، د دې په ځای چې د دوی څیره ښایسته شي لا بدرنګه شوې ده. خپله جراحي عملیات ځوانانو ته کومې نورې ستونزې جوړولی شي؟
دا مسله سل په سل سر کوي که اوس تاسو یوټیوب کې یا ګوګل کې مې یو سرچ وکړي، دغه پلاستیک جراحي باوجود لده چې دغه غربي نړۍ کې دا ډېر پیشرفته ده، مسلکي ډاکتران لري او هغوی عملیات هم کړی ده، خو بیا هم اختلاط ورکړی ده مالته او دلته مختلطات لري، ځکه چې جراحي خپله یو مغلق پروسیجر ده، سرکار هغه چاړه او دغه ګندل دا شیان چې دا ټول خپل اختلاطات لري سل په سل، که داسې اصلاحي بنه هم لري او تر یو حده کېدای شي هر چا کې یو اختلاط وښیي، هر چا کې کېدای شي چې له ده په ځای چې داسې مثبت تاثیر وکړي یو ډېر بد او منفي اغېز هم ولري ورباندې.
یو شمېر ځوانان داسې دي چې هغوی له خپلو څیرو راضي نه وي، غواړي ښکلي شي، خو بې له دې چې دوی پلاستیکي جراحي وکړي څنګه کولی شي چې دوی ښکلي ښکاره شي یا دوی قناعت وکړي چې موږ ښکلي یو؟
دا فرق یې، ځینو کسان ته چې هیڅ مثلا مشکل نه لري همداسې ګڼي، بیا هغوی موږ هم کوشش کوو چې ورته قناعت ورکړو چې تا څیره سه مشکل نه لري، همدا نورمال حالات ده، نو د کې تغییرات هم امکان نه لري، همدا بیخي نورمال ده او ته باید قناعت وکړې. یو داسې ده چې ځینې پوستکي مشکلات لري، یو ځوان مثلا د ځوانی دانه لري یا مثلا لکې لري په مخ، نور پوستکي ناروغي لري چې لږ داسې پوستکي بد معلومیږي، بیا موږ ورته وایو چې دا شیان موږ اصلاح کوی شو، دا به درته اصلاح کړو او نور د چې د تا دغه سیراغ قلب دغه تغییرات پکې نه راځي، نو ته هم دونه ورباندې قناعت وکړه. او غیر له هغه نه که موږ خبره باندې قانع نه شو، دوی بیا مستقیم یو روانشناس ته ضرورت لري چې هغوی ورسره وغږېږي. او یو بل خبره ده چې د اکثر د ځواني عمر چې ده دوی غواړي چې داسې ډېر ښایسته معلوم شي، او دا عمر چې ده مثلا اکثر اتلس کلن نه تر دیرشو پورې مثلا ایله دوام وکړي یا دیرش نه مخکته، موږ خلک تاسو پوهیږي چې یو ځوان چې داسې څلېرویشت پنځه ویشت ته ورسېږي نو ژوند غم
بیا ور باندې ده ورسته اشان به بیخی هریږي که اوس دوی د سیو کار وکي د سیو جرایي وکي کده شي چې ورسته بیا ټول عمر پاره دوی پخیمانه وسی دل پاره خده چې لک ځانم لک سوچ وکي چې دا مثلا یو موقته خبره ده او ما غشي چې لري ما غمند قنی وسی دنه چې دوی ورسی یو جرایي وکي
درنو اوریدونکو ممکن سیرمو په جراحي عملیاتو یا د سنگار په هغو وسایلو چې کیمیاوي مواد لري خکلی نشي خو که پاک وګرځئ او د خپل قد او څیرې مطابق سټایل جوړ کړئ خکلی او جذاب بخکاره شئ. تاند څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي او ما مسکا هوتاک درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.